په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سرنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې له لورې اقامه شوې دعوه رد کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پرونیو راکټي بریدونو په نتیجه کې د تلفاتو د زیاتوالي خبر ورکوي. پرون له شلو زیات راکټونه د کابل له دوو سیمو له موټرو توغول شوي وو چې د خلکو د ګڼه ګوڼې ځایونو په شمول د ښار اړوند په څو حوزو کې ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بریدونو کې لس تنه چې ټول ملکیان دي وژل شوي او له 500 زیات نور ټپیان شوي دي.
10 تن از همتنهای ملکی ما شهید شدن و نزدیک به 50 تن دیگر مجروح گردیدن. موجود زیر بررسی ما است.
خاغلی آریان وویل تر اوسه دغو بریدونو عاملان نه دي نیول شوي او په دې اړه پلټنې روانې دي. په عین حال کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح چې د کابل ښار د امنیتي چارو مسؤلیت ورسپارل شوی وایي د دغو بریدونو عاملان به ونیسي. هغه دا خبره نن د امنیتي ادارو له مسؤلینو سره تر غونډې وروسته په خپله فیسبوک پاڼه کې کړې ده. د دغو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. دا په یوه میاشت کې درېیمه حمله ده چې مسؤلیت یې دغه سخت دریځه ډله اخلي. نن هم کابل د دوو چاودنو شاهد و چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. دواړه چاودنې د مقناطیسي بمونو وې چې یوه د خیرخانې مینې په لومړۍ حصه کې په یوه ټکسي پورې د نښلول شوي بم د چاودنې نتیجه کې شوې چې دوه تنه پکې ټپیان شوي دي. دوهمه چاودنه هم د هوایي ډګر پر واټ شوې چې مرګ ژوبله نه ده پېښه کړې. تر اوسه چا د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی اخیستی. له اداري فساد سره د مبارزې د نوي ټاکل شوي کمیسیون غړو نن په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په وړاندې د لوړې مراسم ترسره کړل. د ارګ لخوا د خبر شوی خبر پاڼې له مخې د کمیسیون 50 غړو همایون حامد، مریم زرمتی او عبدالقیوم نظامی د شپږو کلونو او سید محمد هاشمی او فاروق لقا د دریو کلونو لپاره د وفاداری لوړه وکړه. ولسمشر اشرف غنی د کمیسیون غړو ته د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره پر ځینو ټکو د ټینګار ترڅنګ وویل چې د قانون تطبیق کلیدي دی او هیڅوک تر قانون پورته نه دی او زیاته کړه چې تاسو له ځوانې ټولنې سره چې له فساد ځورېږي سروکار لري او په دې برخه کې ستاسو اقدامات ولې شې چې د ملت او دولت ترمنځ واټن کم کړي. له اداري فساد سره د مبارزې دغه نوې کمیسیون داسې مهال په کار پیل کوي چې ټاکل شوی سبا او بل سبا د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې د افغانستان په اړه یو مرستندوی نړیوال کانفرنس پرانستل شي. د دغه کانفرنس په درشل کې نړیوال ټولنې افغانستان ته د لسو وړاندې کړو شرطونو په ترڅ کې چې له دې هیواد سره د خپلو مرستو دوام ورپورې تړلې له فساد سره کلکه مبارزه هم شامله ده. په پکتیا کې تیره شپه یوه نوې جوړه زوم او نامې د واده په لومړۍ شپه د ګاز له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته دغه پیښې په اړه وویل.
تیره شپه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د رباط په سیمه کې نجیب الله وطنمل چې اصل کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی دی د واده په لومړۍ شپه زوم او ناوې دواړه د ګازي بخاري د بېغورۍ له امله دواړه دوی متاسفانه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
لسمه د ازادي راډیو خبریال ویل د مخکې د احمد ابا ولسوالۍ کې هم ورته پیښ شوی او دوی تن خپل ژوند له لاسه ورکړی وو. د سالنګ لویه لاره د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې. د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې اجرایوي مسؤل سمیع الله ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه لویه لاره د درنو واورو او سختو طوفانونو له امله له نن سهار څخه د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې خو د نورو مسافر وړونکو موټرو چې پر چاینونو او نورو ژمنیو تجهیزاتو سنبال وي پر مخ خلاصه ده. د ولیزاده په وینا د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې تر راتلونکو 48 ساعتونو پورې به په سیمه کې واوره وریږي. خبرنا لازادي لدو هوري. د امریکا د یوې محکمې قاضي په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي ډلې له لورې اقامه شوې دعوه رد کړه. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین ډلې غوښتنه کړې وه چې هغه میلیونونه رایې د بې اعتباره اعلان شي چې د پوستې له لارې استول شوې دي. خو د ایالتي محکمې قاضي ماتیو بران ویلي چې د ډونالډ ټرمپ انتخاباتي ډلې بې سند او د ګمان پر اساس حقوقي دعوه اقامه کړې ده. د ښاغلي بران په وینا د امریکا په متحدو ایالتونو کې د یوې رایې بې اعتباره کول هم د منلو نه دي. په پنسلوانیا کلوانیا ایالت کې د جو بایدن رای تر خپل سیال ډونالد ترامپ 80,000 ډیری دی. جو بایدن د امریکا د نومبر د دریمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، خو د هغه سیال جمهوری پال ولسمشر ډونالد ترامپ تر اوسه خپلې ماتې نه ده منلې. نن د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې په زرګونو کسانو د قرغزستان په اساسي قانون کې د وړاندیز شوو تعدیلاتو په وړاندې چې د حکومت مخالفان وایي په دې هیواد کې د قدرت د انتقال په بحراني حالت کې به ازادۍ او ډیموکراسۍ له منځه یوسي د اعتراض لپاره لاریون کړی دی. په قرغزستان کې له هغې وروسته چې د اکتوبر په 4 لانجمن پارلماني انتخابات شوي او په نتیجه کې صدر جاپاروف د یو لړ منورونو له لارې د صدراعظم او سرپرست ولسمشر په توګه راڅرګند شوی، سیاسي بحران رامنځته شوی دی. پر تلونکي پارلمان فشار راوسته چې په اساسي قانون کې د تعدیلاتو راوستو پروسه مخته یوسي. په اساسي قانون کې نوي تعدیلات د ولسمشر صلاحیتونه زیاتوي او په اجرایي سیستم کې د خلکو د شورا په نوم د یوه اورګان په رامنځته کېدو سره مقننه قوه کمزوري کوي. دا به هغه اورګان وي چې پارلمان او حکومت دواړه به ورته ځواب ورکوي. چین په پام کې لري روانه اونۍ یوه بیسپرلۍ فضايي بیړۍ سپوږمۍ ته واستوي. دا به له 1971 راهیسې په نړۍ کې د یو هیواد په توګه د چین لومړنۍ هڅه وي چې غواړي دغه بیړۍ د سپوږمۍ د سیارې د خاورو او ډبرو نمونې د بیا ازموینې لپاره بیرته له ځان سره راوړي. د چانګي 15 په نوم دغه بیړۍ به له سپوږمۍ هغه مواد له ځان سره راوړي چې له ساینس پوهانو سره به د دغه سیارې د جوړښت د څرنګوالي په اړه په زیاتو معلوماتو کې مرسته کوي. تر دې مخکې د امریکا د اپولو بیړۍ لومړنی انسان سپوږمۍ ته په 1969 کال استولی و چې وروسته تر 1972 کال پورې 12 نور فضانوردان هم د سیارې ته ولېږل. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. که دا او نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه د روغتیا د ژوند شتمني نیز خبرونه ته ځانګړې شوې د کابل استودیو زما همکار مرسل زازی مختوری.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلامونه. د کورونا وایروس په ناروغي او د همدی ناروغي پر واکسین خبري کوو. زه مرسل زازی، ډاکټر محبوب الله شفیق د داخلي متخصص خبرونه کې را سره ملمه دی او د خبرونه په لړ کې به د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر سیب دستګیر نظری سره هم خبرونه کې خبرتري ولرو. کچیر دوستانو تاسو ته هم د کورونا وایروس په اړه پوښتنې پیدا کیږي یا هم خدای دې نه کوي تاسو هم د دغه ناروغي سره مخامخ یا سیاست تاسو په کور کې کوم څوک پر دغه کورنۍ باندې اختوي، نو کولای سي چاړي کوونی سي او خپل پوښتنې هم د موږ سره شریک کړي. 0995 45 او 0900 22 15 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب سلامونه، وخت مو په خیر. بله ډاکټر صاحب، په ډېر بخښنې سره ستاسو غږ په سمه توګه نه اورو. کولی شئ لږ ځای ته مو تغییر ورکړئ؟ بله، مهرباني ډاکټر صاحب.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته د دې کې ټول روغ جوړ او صحتمند
دي. ډیره زیاته مننه. په خیر اغلی ډاکټر صاحب، خبرونه ته په سر کې به پر دې خبري وکړو چې البته کوویډ 19 یا کوویډ 19 چې تقریبا یو کال مخکې البته د لومړي ځل د پاره په چین واخان خار کې را پیدا سو، ورسته د غینه نورو هیوادونو ته هم پرسه وغځیدله او د ایران هم افغانستان ته ورسې دا لمړی پړاو هم لکه څنګه چې ټول په جریان کې دی. البته دغه لمړی پړاو هم خلاص او په دې ورستیو کې خبرې دادی چې دویم پړاو ته نږدې سی یو او په هیواد کې بیا هم موږ ډیری کسان لرو چې په کورونا باندې اخته سی دي. ډاکټر صاحب، په دې هم کچيري راته وایاست چې آیا دغه دویم پړاو د پاره موږ باید کوم خاص چمتووالی ولرو وینه لرو څه باید په نظر کی ونیسو؟
بالکل، د راځه په خنوم وکړل ټول موږ شاهد یو چې د کورونا د وبا په دوم پیک یو د عام روغتیا د وزارت د اعلان پر بنسټ مونگا د دوهم پیک فایل کیو د کورونا دا یا د اپیدمیولوژي د نظر ادا یا ثابت شوی خبر ده چې کله وباګان راځي یا پاندیمی منځ راځي نو دا غي د دوباره شدت د منځ راتلو امکانات ډیر زیات دي. مونږ یو پیک تیر کال په جون جولای کې درلود دا کوم پیک کې داخلېدو کې یو زمونږ واقعیت د ډیرېدلو په حالت کې دي. د تیرو درې هفتو مخکې چې کوم حالات وو زمونږ واقعیت بېخي صفر ته نږدې وو، مګر تیرو درې هفتو کې دا واقعیت اوس ورو ورو زیاتېږي. مونږ روزمره په خپل روغتونونو کې د دې واقعیت سره اوس تقریبا روټین نارمل مخامخ کېږو. عام عادي واقعیت هم دي او وخیم واقعیت هم شته دي. متاسفانه مونږ دا هم بولو چې د مړینې واقعیت هم پکې شته دي. چې ډېر زیات مونږ باید ورته توجه وکړو په دغسې یو موسم کې چې مونږ اوس واقع یو د ژمي موسم تقریبا داخلېدونکی دی. د ژمي په موسم کې د دغه موسم امراض زکام ریلیس نه بغل عام ډول باندې ډېر زیاتېږي. خو د کورونا د ناروغۍ د کلینیکي لوا هم تقریبا د زکام ریلیس او د نمونیا زیاتې نه بغل شکل باندې تظاهر کوي. نو فرق کول یې لږ مشکل کېږي نظر کلینیکي اراض علائم ته. موضوع ډېره د توجه وړ ده، خصوصا هغه فامیلونه چې زه فکر کوم فرق به په دې شکل باندې وکولی شو په هغه کورنیو کې چې یو کس دوه کسه درې کسه یا د کورنۍ ټول غړي مصاب کېږي، د کورنۍ اکثریت غړي مصاب کېږي. نو هغوی باید خامخا دې ته توجه وکړي چې د کورونا ټیسټ وکړي او د کورونا لپاره خاص تدابیر په نظر کې ونیسي. کومې کورنۍ چې په دې ناروغۍ باندې لا نه دي اخته شوي هغوی ته ډېر زیات احتیاط پکار دی. د احتیاط په سلسله کې چې دی هغه کارونه باید وکړي، هغه فاصله ساتل دي، د ماسک استفاده کول ده، او د نږدې روغبړ یا د لاس ورکول یا د بغل کشي نه مخنیوی کول دي. دغه درې نقطې ته باید ډېر زیات توجه وشي. همدارنګه لاسونه زر زر په صابون باندې ووینځل شي د شلو ثانیو لپاره. دا هغه عمده وقایوي تدابیر دي چې موږ ټولو ته لازم دي چې عملي د دې ناروغۍ
د ترایت او انتقال مخنیوی کړی. بله ډاکټر صاحب، د ته برا شو چې تاسو د افغان جاپان پر روختون کې هم په البته هم د برخه کې کار کوو، ځین ناروغان چې د کورونا او د درملنې په برخه کې، آیا اوس هم دغه ناروغان روختون ته درځي نه درځي؟ کشه څونه د زیاته سوي ده نه ده؟ او آیا دغه ویروس هم تغییر کړی دی؟ تغییر په حالت کې دی او کنه اما خو غوندي دی؟
د ناروغۍ په مقابل کې د عامو خلکو بے تفاوتي لږ زیاته شوې ده په دې وختونو کې مونږ ګورو. یو عمده سبب دا دی چې دا واقعیت ډېر وخت تیر شو، خلکو سره اوس ستړي شوي ښکاره کېږي ظاهرا، او خلکو ته اوس دومره وخته پورې د وقایوي تدابیرو ساتل لږ خسته کن ښکاري. البته ستړي کېږي به ورسره، یا به دا چې دوی اوس فکر کوي چې دا مرض اوس یو عام مرض شوی دی. په هر دلیل کې وي دغه موضوع اوس موږ سره مطرح ده، حتی په یو تعداد صحي پرسنل په منځ کې، که نرسان دي که ټیکنیشنان دي که ډاکتران دي، هغوی هم یو تعداد موږ ګورو چې د ناروغۍ په هکله بې تفاوتي کوي، خصوصا د وقایوي تدابیرو په هکله چې دا موضوع ډېره خطرناکه کېدلی شي. که چیرې داسې برخورد د دې ناروغۍ سره وشي نو د دې ډېر امکان دی چې ناروغۍ ډېر په سرعت سره بیا یو غټه کتله د خلکو په ناروغۍ باندې مصاب کړي. نو بالکل خلک باید خپل وقایوي تدابیر جدي په نظر کې ونیسي، د دې ناروغۍ سره بې تفاوتي ونه ښیي، او خپل ځان ترنه په جدي ډول باندې وساتي، او د هغې لپاره همغه وقایوي تدابیر دي.
بله دوستانو، د تاسو اړیکې هم راخلو 0995 او 0225 مو د اړیکې شمیرې دي. ډاکټر صاحب راو شو پر دې اړه هم که چیرې راته ووایاست چې تر دې دمه د واکسین په اړه هم تحقیقات جریان لري او ځینو هیوادونو البته خپل هغه څه چې جوړ کړي وو واکسین د کرونا هغه هم د تست لاندې دی، او په دې وروستیو کې هم ویل کېږي چې کېدای شي دغه واکسین هم بازار ته لاړ شي. تر څو چې واکسین راځي ځینې کسان په دې فکر کې دي چې موږ یو دم یا یو ځل د پاره کرونا تیره کړې ده، د دویم ځل د پاره اصلا موږ کرونا نه نیسي. نو آیا د دوی خبرې واقعیت لري؟ آیا د دویم ځل د پاره به هم کرونا یو څوک نیسي او کنه؟
بالکل زه دا خپل تاسو د لمړي سوال هغه مکمل کم تاسو ویل چې مخال مراجعه کوي روښتنو منته بالکل منته دا اوس پک مراجعه کوي اته موږ د چرته هم لرو چې افغان جاپان چټخانه کې خالی بسترونه په کم مشکل باندې پیدا کیږي روښتنو کې مهاله روښتنونه چې هلته دا ناروغي بستر واقعیت اغیل نیسي نو هلته موږ د بسترونو کمبود موجود دی نو واقعیت واقعا چې ډېر سوي دي او موږ لپاره یو د تشویش وړ موضوع ده فعلاً بار بار په دې تاکید کې وو چې هغې قایمي تدابیر ټول اورېدونکي زمونږ په جدي ډول باندې په نظر کې ونیسي د مرض سره سطحي برخورد ونه کړي او جدي برخورد ورسره وکړي تاسو د واکسین په هکله وویلې او د دوباره مصرف کېدلو په هکله تاسو دغه ناروغي په هکله هغې اولې ورځې نه چې د تېر کال د فبروري د ډسمبر د میاشت فکر کوم چین کې شروع شوې وه د هغې نه اوسه پورې او ورځ تر بلې تحقیقات کېږي او تغیرات راځي تر اوسه پورې داسې ثابته نه ده شوې چې موږ وویل چې دا ناروغي یو ثابت شکل لري او ثابته تداوي لري او معلوم وقایوي تدابیر وقایوي تدابیر سره یو اندازې پورې معلوم دي خو تداوي لا تر اوسه پورې هم د امریکا د غذایي او د دوایي سازمان لخوا نه ده تایید شوې یعنی داسې ثابته تداوي تر اوسه پورې نه ده مشخص شوې نو ځکه هم ځان ساتنه او وقایه ترې مهمه ده واکسین په هکله بالکل د کوم کار ته شروع شوی دی د فایزر کمپنۍ لخوا نه یو واکسین پیشنهاد شوی دی چې هغه درې پړاو په هغې باندې تیر شوي دي او هغه په دې درې پړاوونو کې چې تحقیق پرې شوی دی مؤثر ثابت شوی دی داسې ویل کېږي چې 90% د دې مؤثریت تایید شوی دی او ډېر زر به بازار ته راوځي موږ هم په تمه یو ټوله دنیا ورته په تمه ده چې زر بازار ته راشي او تر څو د دې ناروغۍ مخه ونیسي خو د دې تک کې به لږ وخت نور هم لګېږي خصوصا کله چې افغانستان ته رارسېږي نو لږ وخت به ډېر لګېږي موږ یو غریب ملک یو متاسفانه دلته چې تر څو دا وسېږي نو کېدای شي شپږ میاشتې کال پورې اته وخت ولګېږي د دوباره انفیکشن خبره تاسو وکړه د دوباره په دغه هکله هم راپورونه مختلف دي یو راپور داسې موجود دی چې کله یو ناروغ په دې ناروغۍ باندې اخته شي نو په لومړیو درې میاشتو کې د هغې وجود معافیت کسبوي او په لومړیو درې میاشتو کې دوباره هغه نه مصرف کېږي دې ناروغۍ باندې خو د دې مطلب دا نه دی چې دا کس باید نور بې احتیاطي وکړي په دې درې میاشتو کې چې نه مصرف شوی دی چون دا خبره ډېره زیاته هم تایید شوې نه ده نو ځکه د دې خاطر باندې باید دا کسان په دې موده کې هم خپل هغه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي او ځان ترې وساتي یو څه چې ډېر مهم دي د وقایې لپاره د دوباره نه اخته کېدلو لپاره هغه د وجود انتیبادي جوړېدل دي چې هغه انتیبادي چک کړو په وینه کې هغه کسان چې په دې ناروغۍ باندې اخته شوي دي که چیرې د هغوی د وینې انتیبادي یا د مرض په مقابل کې چې کوم وجود خپل هغه دفاع ښیي هغه دفاعي سیستم فعالوي چې موږ ورته انتیبادي وایو آی جی جی په نوم باندې که چیرې دا فعال شوي وي او د دې مقدار په یو زیات اندازه باندې وي نو موږ ویلی شو چې دا ناروغان هر اقل تر درې میاشتو پورې د دې ناروغۍ نه په امن کې دي او نه مصرف کېږي وروسته آیا مصرف کېږي که نه دا خبره ډېره واضح نه ده او تر اوسه پورې په دې هکله یوه خبره نه ده شوې نو دغلته ډېر دقیق معلومات نشته دي نړۍ سره لا اوس هم نو
بله ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو په لاین کې پاتې شئ موږ به د دوستانو اړیکې هم را واخلو سلامونه وخت مو په خیر بله سلامونه وخت په خیر بله یا اورید مو خک
و زه دې اورم خور کې دا آشنا را ده السلام علیکم
سلامونه وخت بخیر ازادي رادیو در روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده کچيري پوښتنه لري نن موضوع مو د کورونا په اړه ټاکلې تاسو کومه پوښتنه لري
نن می دا د ښار صاحب محترم من نن شپه زما اومده پر سر مو درد دي دا پاینالدو ګولې و دا دغه خورو جوشاندی خورو د نن لري توان خو نه کی څړې دي خوري
ډاکټر صاحب تاسو د ورور نه کومه پوښتنه لري
بنګور نور څه مشکلات لري آیا والد څنګه نو څه تکلیفونه لري عمر څو کال دی او فشار چک کړی دی څنګه رسیدې کنه
بله ورور تاسو عمر څونه دی او آیا پرته د سر درد څخه نور ستونزې هم لري
بس سر می دردی عمر می انشاءالله تبریش کاله زی
چلور بیش کلن؟
یا تلویخ
کاله خر دیر خا او پرته دی سردرد څخه زوکام یا بوی احساس کوي نه کوي ترقم نور کوم سن زخونه لری
د ما غون نه باندې خورتي او فاتس و سترګې مې او چې ماشا زیرش می دی زدا د ما غور فاتس زیرش تا روانه څه به مې چې سټیو څه د ورځې نه
تا با مدیره یا کما؟
یا بس تسمیه نده ولی ندیره یه نلزه
خیا دکتر سب تاسو
تنه هم نرم دی ورور نه دا ورور توخی لری کنه او سالندی یا نفستنگی موسر خوب نوی
یا سالندی و نفستنگی ندرم توخی ندرم بس تی بی می دی بدن می دیر درد سکی بدن می دیر تی بی می تیجو
او دستونی درد
یا دستونی درد ندارم سمه در دیر زیاد همانه نورور انشالله چه دکتر سه با دستو از زواب درکیم میره بنی دکتر سه
خب ما مخیبو ایلی چه در جمعی موسم در جمعی پا موسم که در تنفسی سیستم نور امراض هم شده دی چه اغا یا وایرسی وی یا بکتریایی وی کچیر دا سوی چه پاقی که تبا وی زندردی وی دستر درد وی بیشتیایی وی توخی وی نو په دغه حالاتو کې بیا بهتره ده چې دغه ناروغان زمونږ یو نږدې کلینیک ته ورشي د داخلي یو متخصص سره یو څه چې کپ خپل وکړي معاینات ضرور دي تر څو دا معلومه شي چې آیا دا تکلیف بکتریایی دی او که وایروسي دی که داسې وي چې د بکتریا د مداخلې د وجې نه دا مشکلات وي نو بیا باید یو څه انټي بیوټیک هم واخلي کنه نو عادي د تبې او د درد دواګانې کفایت کوي په دغه حالات ګرمې هوا کې ځان پاتې کېدل ځان ساتل مهم دي ګرم مایعات باید واخیستل شي او ځان په مجموع کې ګرم وساتل شي دا ډېر مهم دي زما خو داسې نظر دی چې دا ورور ښه ده چې یو نږدې کلینیک ته ورشي او د یو متخصص ډاکتر سره مشوره وکړي او دوا واخلي
بله سفر وسو نه نه ویشل 15 سالویخت او سفر وسو تاسو ود وشت وسو 15 50 مده اړي کشمیری دی روغتیا د ژوند شتمنې خبرونه په ژوندې بناوري کچیر تاسو هم د کورونا ناروغي پړه کومه پوښتنه لري یا هم خدای دې نه کوي تاسو په دې ناروغي باندې اخته شوی یاست کولای شي چې اړي کوونی سي سلامونه وخت مو په خیر
سلام علیکم خوږه
جوړه ډیره مننه مهرباني څوک
مرخص منځه پکتیکا ولایت مرکز نه
ستنه زه په خیر اغلی خبرونه ته کچې پښتنه لري مېربني
پښتنه خو ډاکټر دا چې زه تقریبا داشل کیږي کورونا
سره شل ورځې کیږي چې کورونا مو تیر کړی دا که کورونا نیولې است
او تیر کړی مو دا
ښا
نو اوس مو سا بلندې چې دا پیاده تک کوم
اها
او سا ډېر لاندې
ښه تاسو بیرته تست کړی دی چې آیا د تاسو کرونا تمامه سوی ده کرونا غ حالات منفی سوی دی او کنه اوس هم شته دی ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ د سانګزی ورور نه
او سانګزی ته مزما پوښتنه دا ده چې د سالندې سره څنګه دی نورم څه مشکل لري کنه یوازې د وجود ستیره او نفس څنګه ده
بس ډاکټر صاحب ما خالي سپری زمډي شلیک جوړ لا سمډي سره سم نور شي مشکل نشته تر اوسه
سمه ده ان شاء الله ډاکټر صاحب تاسو ته ځواب ترکیب ورور ډیر زیات مننه دی اړیکې نه دی ډاکټر صاحب دوی ویل چې شل ورځې کېږي چې کورونا یې تیره کړې ده او سالنډي ډیره زیاته ده وایي چې ګرځم را ګرځم نو سا مې ډیره سوځي وروسته د کورونا نه آیا دغه وضعیت یو چاته پاتې کیږي او کنه
او بالکل د کورونا د دې ناروغان موږ ولیدل چې کله چې کورونا باندې اختشول د کورونا نه د څه کېدو وروسته چې معمولا ناروغان کچې د عمرونه کم وي او نور امراض ونه لري نو هغه د لس ورځو نه وروسته اکثریت واقعات پېښ کیږي په عمرونو کې او هغه ناروغان چې دا غي نور امراض ځان سره ولري مدمن امراض لکه د وینې لوړ فشار لکه شکر همدارنګه د سږو ناروغي نو دغه ناروغانو کې بیا دا ناروغي لږ دوام زیات وي او اکثره دغه ناروغان بیا کله چې ښه هم شي تر یوې میاشتې پورې حتی تر کله کله تر دوه او درې میاشتې پورې هم دغسې شکایت چې د ثانوي صاحب وویلې دوی لري د فزیکی فعالیت په وخت کې یا د قدم وهلو په وخت کې ډېر ضعیفي احساس کوي، کسالت او سستي احساس کوي او نفس تنګي احساس کوي. که چېرې دوی سره تبه نه وي نو دا د تشویش وړ خبره نه ده. دوی به انشاءالله د وخت په تېرېدلو سره ښه شي. فقط هغه څه چې دوی ته ډېر لازم دي هغه د وجود تقویه ده. دوی ته لازم دي چې ښه خوراک وکړي، میوه ډېره وخوري او یخنی ډېره وخوري، پروتیني غذاګانې او لږ ځان ګرم وساتي تر څو دوباره دوی د سینه بغل یا زکام لریش او دغسې نورو ناروغیو باندې اخته نه شي. د وینې فشار لري یا د وینې شکر لري نو هغه باید په درست شکل باندې کنټرول وساتي. هغه دوا چې د سبانو دوی ته ورکړې ده هغه باید په منظم ډول باندې وخوري. انشاءالله دغه ضعیفي، کسالت، سستي او سالندي چې دوی لري دا ورو ورو ښه کېږي، د تشخیص وړ نه
ده. بله ډاکټر صاحب، د هوا په سړه کېدو سره د کورونا هغه دویمه څپه هم راورسېده، څنګه آیا دغه دویمه څپه او یخه هوا دغه یخه هوا هم کېدای شي د دې سبب شي چې ډېری کسان بیا په کورونا باندې اخته سي او کنه؟
اصلا د یخه هوا د وایروسي امراض لپاره یو زمینه ساز هوا ده، یعنی دا شرایط برابروي. اکثره وایروسونه په یخه هوا کې ښه رشد کوي او ښه تکثر کوي، نو دغه یو سبب دی چې په یخ هوا کې دغه ناروغي زیاتېږي. نو کرونا وایرس په هکله هم په دې موضوع کې داسې ډېر دقیق ارقام نه دي معلوم چې آیا جمعی د دې پراتګ باندې تاثیر لري که نه. خو که په مجموع کې سړی ووایي نو ټول وایرسونه په جمعی کې ښه فعالېږي، نو د دې امکان ډېر دی چې د کرونا وایرس هم د جمعی په موسم کې ډېر فعال شي او د جمعی هوا نه په استفادې ډېر خلک مصرف کړي.
بله، او بل دا چې ډاکټر صاحب څنګ ته نورو هیوادونو ته تګ راتګ یا هم د افغانستان څخه باندې نورو هیوادونو ته تګ، ځکه چې پاکستان، ایران او مغاسې نور هیوادونه لا تر اوسه هم هغه د کورونا عمل ډېر لوړ دي، څنګه باید بیا هم دوی خپل ځان ترې وساتي که چېرې بیرته افغانستان ته راځي؟ موږ خو چې ګورو کله چې دغه مسافرین راورسیږي د کورنیو سره بیا هم هغه حالت غیږی ورکوي، لاس ورکوي، هغه څه چې باید په نظر کې ونیول سي هغه اصلا په نظر کې نه نیسي. ادخل باید یو لاس یا پنځه ورځې دوی ځان ګوښه ونیسي، د چا سره خبرې ونه کړي، په ګوښه اتاق کې چای ډوډۍ هر څه باید جدا وسي. اما دغه حالت اصلا هیڅ څوک ورته پاملرنه نه کوي. تاسو فکر نه کوئ که چېرې دغه سه رفت آمد وسي لکه چې په اول کې هم کرونا د ایران نه راغله، فکر نه کوئ چې بیا به هم دغه حالت ډېر سیاسي؟
بالکل، تاسو دا تشویش بیخي په ځای دی. مونږ دا اوس هم په خپلو همسایه ملکونو کې د دې ناروغۍ واقعات ډېر لرو، پاکستان دی، ایران دی او هندوستان زمونږ لرې همسایه دی. په دې ملکونو کې واقعا د دې واقعات ډېر دي. زمونږ په شمالي ملکونو کې هم د کرونا واقعات شته دي. نو د هڅه نه مهمه خو دا ده دلته چې رفت و آمد باید کم شي تر هغه ځای پورې چې امکان لري. زه خو فکر کوم چې حتی دولت ته لازم دي چې دغه سرحدات بند کړي او دغه رفت و آمد کم کړي، ځکه د کرونا د وبا په حالت کې که بله هره وبایي رفت و آمد د دې واقعیت زیاتولی شي. یعنی دغه رفت و آمد د دې سبب کېږي چې واقعیت د یو مملکت نه بل مملکت ته لاړ شي. موږ تاسو په اول کې ولیدل چې د ایران نه زموږ خواته دا واقعیت زیات راغلل او بالاخره ټول افغانستان یې ونیول. نو د دې ویره اوس هم شته ده. بالکل، زموږ همسایه ملکونه کې واقعیت ډېر دي. بهتره خو دا ده چې د امکان په صورت کې مرزونه وتړل شي، سرحدونه وتړل شي او تر څو دا رفت آمد کم شي. خو هغه خلک چې ځي راځي یا تر اوسه پورې تللي راغلي دي، هغوی لپاره ډېر زیات ضرور ده چې هغوی قرنطین چې مخکې دی نه چې دی مملکت ته راشي په سرحد کې دی پنځلس ورځې قرنطین کې لګېدلی. ځینې پرمختللو ملکونو کې دا کار کېږي لکه په ترکیه، اروپایي ملکونو، په نورو اروپایي ملکونو کې هلته چې سفر نه څوک راځي. نو په اول کې خو ما ولیدل چې په ترکیه کې دا کار کېدی پنځلس ورځو لپاره، هلته به ترکیې ته داخلېدل هغې به قرنطین و تر څو دا معلومه شو کړي هغې چې دې مصاب دي که نه دي مصاب. کله چې به هغې مطمئن شول چې دوی په دې ناروغۍ مصاب نه دي، نو بیا به هغې عامو خلکو ته پرېښودل تر څو خپل فامیلونو ته ورشي. بیا هم هغه وقایوي تدابیر باید په نظر کې ونیسي، فاصله ساتل، د ماسک استفاده کول، د لاسونو زلزل ویندل ډېر مهم.
بله، بیا به هم ورشو یو دوی اړیکه برا واخلو. سلامونه، وخت مو بخیر. بله سلامونه، وخت بخیر. بله دیمو کاغا ورای
السلام علیکم جوړیا.
علیکم سلام، وخت خیر، که هسته انشاءالله سات مخه دی
خیریات تسنگه تبیت سان دی ساتیر دی جوړ.
من نه ورور میربانی، چوک لکوم زینا او کچری خپل پختنه را سر شریک کړی.
پدیر بخشنه سره که موضوع سره تروشانه
که بله روختیا ده جوان شتمنی خبرونه ده موضوع منن تاکلی ده ده ویروس یا هم ده کرونا ویروس پرده ستاسون او رو چه آیا خدای دینه که ستاس پکورانه دوستانو که هم پرده ویروس بنده چو کختشی ویدی کما پختنه هم لره میره بنی
منانه خوشاله و چیز اطلاع که در منیم به نمروز سنیاری که نواره ده از ما ده محترم دکتر سال صداقه پشتانه ده کچیری پا ده کرونا بندی یو مریض اختصه وی ده وقتی سخه ووس آغا مریض بیرت شسه وی ده ده روغ و کسانه سر ده ده ناس تر دول ده که ناس ور سر سیده که بیا هم سره ازان زنی دری وساتی دیر بیتاره
دیر زیده تمانه نه ډاکټر صاحب ورور مو قدرمن صاحب پوښتنه درلوده وایي هغه کسان چې په کرونا باندې اخته کیږي آیا وروسته د دې نه چې جوړیږي کولی سي د نورو سره ناسته ولاړه ولري؟
بالکل خو دلته مونږ یو سرحد لرو چې هغه سرحد نه وروسته مثلا په دې ګایډلاینونو کې ویل شوي دي چې هغه کسان چې په کرونا باندې اخته شي او تست مثبت راشي نو لس ورځو پورې دوی باید چې ځانونه تجرید کړي د نورو خلکو سره لاسته ولاړه او میده کاته بند کړي لس ورځې وروسته بیا دوی کولی شي چې د هغه خلکو سره ملاقاتونه شروع کړي او هغه هم هغه خپل احتیاطي تدابیر دوی هم په نظر کې ونیسي او جانب مقابل هم هغه یعنې فاصله په نظر کې ونیول شي ماسک استفاده وشي او سلیمی شروع بر نزدی نمونه شی آقا کسان چه اختری دلس رز کوری باید کور که قرانتین پاتی شی او یادا چه کتب لری او تب خشی تبی دکه که دلن سلی ریستا تفیر شیوی بی او تب پدس شکل خشیوی لی چه تب دوا ناخلی بید دوا نا دیده چه بکنترول بی مده هم کولی شی چه دنور نخل پسر ناس ولادوی که البته دوی خواهوی تدابی رو پنظر کنی ول کرا
بله بلی اړیکې ته هم ورزو 0995 او 0995 مودې اړیکې شمیرې دي کولی سي اړیکه ونیسي د کورونا ویروس په اړه مو نننې بس دی. سلامونه، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام، قربان خیر.
ډیره زیاته مننه. څوک لکم زه؟
احمد همدرد سره پایډی کاتم د سپور لغمان.
همدرد صاحب بخیر، اغلی کومه پوښتنه مو درلوده؟
من نه او یو پښتنه داسي چې موږ هغه پښتنه دا چې دغه کرونا کته اول خدا کرونا په یو ډول دا کده چې غټ او وړه او کنه کمزور او هغه په تستا شدید اول پښتنه دا دا او دغه ماده دا چې یو سړی دغه کرونا تیر کړی کنه کرونا خو د دې کلی نه خورجانې په یو څه دا کرونا دا خو دا څه به زکام او صابندي دغه نا خلګه هغه کې دغه دوايي کې چې دی نه خچي آیا ډاکټر زرم نه پښتنه دغه ده چې دوباره په دغه سړي باندې دا مرض راتلې چې هغه مرض موجود وي په هغه وخت زمان تر
ډیره مننه
دغه راتلې چې
سامه ده هم درسې مننه کو ډیر زیاته. ډاکټر صاحب دوی ویل چې کرونا ول په څو ډول ده، آیا خفیفه او د دې ترڅنګ شدید هم لري او کنه؟ او بل پوښتنه دا و چې هغه کسان چې په کرونا اخته کیږي چې مخکې مو هم دغه پوښتنه درلوده بیا د دویم ځل لپاره په دغه کرونا باندې اخته کیږي او کنه؟
بالکل، د کرونا وایرس اندر یو وایرس ده او دا کله داسې وي چې خفیف ډول باندې خلکو کې مینځ راځي، کله متوسط ډول باندې او کله ډېر شدید ډول باندې. دا د انسان د وجود معافیت یا د امیونیټي یا د وجود د مقاومت پورې هم ارتباط لري چې یو انسان په کومه کټګوري کې دا ناروغي تیروي، په خفیف ډول متوسط او که په شدید. که چیرې دا ناروغ ځوان وي چې د وجود مقاومت یې قوي وي، وجود یې غښتلی وي، د ځوانانو معمولا نو په دې ناروغانو کې بیا د کرونا زور ډېر نه رسېږي په دې وجود د دې خلکو په وجود باندې، ځکه وجود قوي وي او ویروس بیا نشي کولی چې هغه تر ډېره صدمه وارد کړي. نو په دې ناروغانو کې بیا یو عادي زکام دی چې غوندې دا مرض تېرېږي. خو که چیرې دا خلک داسې خلک وي چې هغې عمرونه ډېر وي، یا دا چې د کرونا یو زیات مقدار میکروبونه د هغې وجود ته داخل شوي وي، نو بیا په دې خلکو کې متوسط نه تر شدید حالت پورې د دې کلینیکي نواه فرق کوي. یادا چې داخلك عمرونه زیات دي، یادا چې مثلا د دوی نور امراض په ځمن کې سره ولري، لکه د وینې لوړ فشار، لکه د وینې شکر ناروغي. دغه ناروغان کچېره ولري نو په دې ناروغانو کې بیا د وجود مقاومت ډېر کم وي، یو کم مقدار وایروس هم چې وجود ته داخل کې وي د هغې وجود ډېر متضرر کولی شي. او په دې کې بیا هغه اعراض او علائم چې منځ ته راځي لکه تختبه ده، نفس تنګي ده، ځان در هغه ډېر شدید حالت کې وي، او کله کله هاته دې ته هم خبره
رسېږي. بله ډاکټر صاحب، ډیره زیاته مننه کوو د تاسو نه چې په خبرونه کې مو د مکسره ونډه واخیسته، او د ګرانو دوستانو پوښتنو ته مو هم ځواب وویل. مننه کوو د تاسو نه، ډیره زیاته مننه. رابو شو لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې مې ویل، د خبرونې په لړ کې مو البته د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری په خبرونې کې د موږ سره د دوی سره به د واکسین په اړه خبرې وکړو چې آیا د کورونا واکسین راپیدا سوی دی؟ که چېرې راپیدا سوی دی، آیا افغانستان د هغو هیوادونو څخه دی چې دغه واکسین زر تر زره واخلي؟ کومې ستونزې چې دي د خلکو هغه حل شي او کنه؟ جناب نظری صاحب په خیر اغلی خبرونی ته
تشکر. سلام خدمت شما خانم زاده و تمام شنوندگان رادیو.
زنده و سلامت باشین. تشکر از اینکه تماس ما رو پاسخ دادین. طوری که گفته شدن قریب واکسین ویروس کرونا به بازار میه و تقریبا 50% آن توسط کشورها خریداری شده. آیا افغانستان هم از او جمله کشورها بوده میتونه که البته این واکسین را خریداری بکنه یا خیر؟
تشکر. دقیقا ما خوشبختانه افغانستان جزء کشورهایی است که عضویت اتحادیه جهانی واکسین با معافیت را دارد. وزارت صحت‌عمومی افغانستان از 3 ماه قبل با اتحادیه جهانی واکسین در تماس هستیم. ما همه روزه در مجالس و بحث‌هایی که صورت می‌گیرد به خاطر تدارک و خریداری واکسین برای افغانستان کارهای پیش رفته. انشاءالله ما برای 20% نفوس افغانستان در قدم اول تا 3 ماه آینده واکسین داخل افغانستان خواهد رسید، و بر اساس طرز العمل لیره که سازمان صحی جهان به خاطر تقسیم عادلانه واکسین کووید 19 یا کرونا در سطح دنیا آماده ساخته، بر اساس از او شناسایی خواست کردیم افراد و اشخاص را در جامعه. مثلا یکی از بحثایی که در او طرز العمل هست که در صورت رسیدن واکسین به کشور، اولین طبقه ای که باید واکسین شوند خدمه طبی هستند که ارائه خدمات صحی را برای هموطنان ما انجام میدن، و ترتیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 سال هستند و امراض مزمن دارند در کاتگوری دوم قرار خواهد داشتند. و به همین قسم ما پیش خواهد رفتیم تا 20% نفوس خود را تکمیل بسازیم. مطمئنا تلاش ها به خاطر خریداری واکسین بیشتر، چون برای 20% نفوس افغانستان توسط اتحادیه جهانی واکسین به طور رایگان و در سطح دولت افغانستان
بله
ببخشید که دفتر ما کم نزدیک وزارت دفاع هست.
خواهش میکنیم بفرمایید.
برای خوشبختانه برای 20% نفوس افغانستان اتحادیه جهانی واکسین را به طور رایگان به دسترس وزارت صحت عامه افغانستان قرار خواهد داد، ولی تلاش وزارت صحت عامه افغانستان برای است که بتوانیم واکسین بیشتر را خریداری بکنیم و دونرهای را پیدا بکنیم تا ما را کمک بکنن به خاطر خریداری واکسین کووید 19، تا بتوانیم نفوس بیشتر افغانستان را در سال 2021 وقایه بکنیم در مقابل ویروس کرونا.
بله جناب نظری صاحب، پدر را تو ویست چه افغانستان امکانات دی لری چه بالاخره دغه واکسین د ساتلو په برخه کې کار وکړي، او کنه د ساتلو په برخه کې کوم خاص نشته دی؟
دقیقا هست. خوشبختانه افغانستان یکی از جمله کشورهای هست در منطقه که بهترین سیستم را تدبیر واکسین در منطقه داره. ما عملا 13 انتیجن را برای تمام از سال زیر 5 سال واکسین را تطبیق میکنه، و توانایی از این وجود داره که در سال 2021 در قدم اول برای 20% و در قدم دوم برای 40% و 60% نفوس افغانستان واکسین را تطبیق بکنیم، تا ما با معافیت جمعی و یا معافیت کتلوی را دست پیدا بکنیم و گردش ویروس کرونا را در کشور متوقف کنیم.
بله، واکسینی که در کشورها کشور آلمان ساخته میشه، در رابطه با این صحبت بکنین، اونا باید گفتش را که در تقریبا 70 درجه سرد نگهداری شوه. آیا اطور یک امکانات خاص با او وجود داره یا باید اول خریداری بکنین بعد از او میتونین اون را نگهدارین؟ بله جناب، نظری سپ میشه جویتون را تغییر بتین؟ بهتر شد، بفرمایید.
خوشبختانه وضعیت اتمی افغانستان سیستم زنجیره سردی را در افغانستان داره، مجهز با یخچال ها به خاطر نگهداری واکسین های هست، ولی واکسین را که از کمپانی و یا شرکت فایزر ساخته شده به ضرورت و سیستم زنجیره سرد متفاوت داره که متاسفانه در افغانستان وجود نداره. ولی در کنار هزو یک واکسین دیگه هم که تولید شده و 95% معافیت در مقابل ویروس ایجاد میکنه برای افراد، واکسینی هست که به درجه حرارت منفی 18 درجه تا به مثبت 8 درجه نگهداری میشه و خوشبختانه افغانستان سیستم زنجیره سرد افغانستان امو درجه حرارت منفی 20 تا مثبت 8 درجه را در سیستم زنجیره سرد افغانستان وجود داره و ما انشاءالله شاید علی خواهد بودیم که واکسین داده برای ما استادی جانی واکسین روان خواهد کردن که بتانیم در داخل سیستم زنجیره سرد افغانستان او رو نگهداری کرده بودن.
بله، هر شخص باید دوبار از این واکسین استفاده بکنه و یا هم میتونن دوبار این واکسین رو بگیرن. در رابطه با قیمت های این واکسین صحبت بکنین، آیا کدام قیمت خاص وجود داره که هموطنان ما باید او رو خریداری بکنه و یا خیر به صورت آزاد از طرف وزارت ستامه برشان اهدا میشه؟
خب اما قسم که گفتم در 20% نفوس افغانستان را برای فعلا تعهد اتحادیه جهانی واکسین وجود داره و این واکسین به طور رایگان به تصرف وزارت سرطان افغانستان قرار میگیره و به طور رایگان برای هموطنان عزیز تطبیق خواهد شد. مطمئنا حتی برای 20% یا برای 40% یا برای 60% نفوس افغانستان در صورتی که وزارت سرطان افغانستان او را تهیه و صادرات بکنه بر اساس قانون اساسی افغانستان واکسین به طور رایگان برای تمام هموطنان تطبیق خواهد شد، در صورتی که با شفاخانه های حکومتی مراجعه بکنند و از واکسینی که وزارت سرطانه افغانستان تدارک میکنه از او استفاده بکنند. مطمئنا این واکسین به طور رایگان خواهد بود و هیچ نوع هزینه ای در بر نخواهد داشت برای هموطنان.
بله، نظری سپ پدر هم کچری وای است چه آیا دغه واکسین به تر کوم مودی پورې افغانستان ته ورسیږي؟ داسې مشخص ویلی شي چې تر څه وخت پورې او کنه؟
ما تاریخی را که برای ما گفته شده، ما تا تاریخ 7 دسامبر یعنی 15 روز آینده باید درخواست خود را برای واکسین برای اتحادیه جهانی واکسین تقدیم بکنیم و تا 45 روز بعد از تقدیم درخواست احتمالاً اولین شیپمنت واکسین برای کشور میرسه. این به این معناست که ما از امروز تا 2 ماه آینده اولین پکیج و یا بسته از واکسین را در افغانستان خواهد داشت.
بله، ده کرونا ویروس پر با هم خبری وکلو دا چه ویلکیگی ده کرونا ویروس دویم اتپه هم را روانه ده او ده جمعی پر اتک سره ده ویروس هم دیر سویده ده تاسو ده البته کچیری ویست آیا تاسو سره ده مشخص آمار شدی چه پا ده ورسته ورزو که چونه کسان پا کرونا بندی اختشیوی او کنه؟
مطمئنم متاسفانه و قسم که شما گفتین موج دوم ویروس کرونا در افغانستان آغاز شده. ما عملا در هفته های 44, 45 و 46 اپیدمیولوژی تعداد واقعات ما افزایش یافته. 30% مثبت واقعات ما از 6% در هفته 41 و 42 و 27% در هفته 44, 45 و 46 افزایش یافته. تعداد واقعات ما از 2599 سمپل را که در لابراتوار وزارت سرطان افغانستان ثبت شده 186 واقع مثبت داریم. متاسفانه 13 هموطن ما در 24 ساعت گذشته به خاطر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و عملا تعداد مریض های مثبت بستری شده در شفاخانه های کابل و ولایت افغانستان رو به ازدیاد هسته و این نشان دهنده تعداد شروع موج دوم کرونا را در افغانستان.
بله بله جناب ډاکټر صاحب، په دې اړه هم وایاست د عامې روغتیا وزارت چمتواله د دویمې څپې د پاره څه دی، لکه څنګه چې موږ په اوله څپه کې د دې شاهدانو چې چمتواله نیول سوی و، اما بیا هم خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ و، د چک په برخه کې او د دې ترڅنګ د شفاخانو د اکسیجن او یعنی په مختلفو برخو کې خلکو ستونزې درلودې، آیا داسې خاص چمتواله ورته نیول سوی دی؟
خب مطمئنا ما پیش از اینکه بخوایم بگویم که وزارت سرطان افغانستان تمام تلاش خود به خاطر ارائه عرضه خدمات بهتر برای هموطنان عزیز داره، مثلا ما کاری را که وزارت سرطان افغانستان در 3 ماه گذشته کرده بود است که ما تمام مراکز صحی افغانستان 3500 مرکز صحی در سطح افغانستان را مجهز با دوا بستر را کردیم که بتانن مریضای کووید 19 و یا مریضای کرونا به اوجا بستری شود. مثل از این که در دور اول ما فقط شفاخانه های اختصاصی به خاطر کرونا داشتیم، دیگه همچنین یک مسئله وجود نداره. تمام سیستم صحی افغانستان آماده ریوایی و بستری شدن مریضایی را که مثبت برای کووید. مسئله دوم، بخواد بر اساس توصیه سازمان صحی جهان ما گروه های خیار را به خاطر تداوی افراد و اشخاصی که اعراض و علائم شدیدی را ندارند و میتونند در خانه خود قرنطینه باشند و از طریق تلفن و یا از طریق رفتن تیم‌های تیار به خانهشان برایشان دوایی مورد نیاز تجویز شود، این تیم‌ها ساخته شده. ولی ما باز هم می‌خوام بگویم که سیستم صحت افغانستان، سکتور صحت افغانستان یک سکتور رو به انکشاف است، یک سکتور در حال شکننده هست و میتونه که مشکلات خود داشته باشه. در کنار تمام آمادگی هایی که وزارت سرطان افغانستان داره، ما مطمئنا چالش های هم داریم و این چالش ها مطمئنا بحث است که در سکتور صحت افغانستان وجود داره، ولی تمام تلاش جامعه چپنتکیدان افغانستان بر رضی است که بتانم عرضه خدمات بهتری را برای هموطنان عزیز ما عرضه بکنیم.
بله جناب نظری سب، د کلو باندو ولایاتو پاره هم راته وایاس، آیا الته هم د خاص چمتواله نیول سوی دی؟ یو دا چې اواسړیږي لارې تقریبا بندیږي او محدودیتونه ستونزې را پیدا کیږي په کلو باندو کې، آیا د کووید 19 شفاخانه چې جوړې سوی وي اوس هم فعالیت لري نه لري؟ کوم امکانات چې شته دي پخوا و آیا اوس هم هغه امکانات لرو او کنه؟
تشکر. یکی از دلایل را که وزارت سرطان افغانستان تمام سکتور صحت را متمرکز ساخته به خاطر تداوی مریضای کرونا اینمی مسئله است، چون ما در زمستان قرار داریم، ضرور نیست که یک کسی که مصاب به کرونا هست به فرض مثال در ولسوالی شاولیکوت ولایت قندهار زندگی میکنه باید که مرکز ولایت قندهار و به شفاخانه کووید 19 تداوی شود. در ولسوالی ولایت قندهار یک کلینیک وجود داره، یک شفاخانه خود وجود داره و او هموطن ما میتونه که به او جبران مراجعه بکنه و خود تداوی بکنه. ما ولسوالی شاولیکوت را به نیت یک مثال گفتم. 3500 مرکز صحی در افغانستان آمادگی بستر کردن افراد و اشخاصی که مصاب به کرونا میشن در سطح افغانستان داره و دیگه ضرورت در این نیست که هموطن ما از یک نقطه دوردست کشور حرکت بکنه و بیایه به مرکز ولایت و یا در مرکز یک حوزه و یا در کابل به خاطر بستری شدن و یا تداوی مریض کرونا خود. میتونه به اون نزدیکترین مرکز صحی که نزدیک خانهشان است به اوج مراجعه بکنه، تمام امکاناتی را که به خاطر تداوی افراد مبتلا به کرونا ضرورت است در مراکز صحی افغانستان تجهیز شده و اونا آماده تداوی را دارن.
بله ډیر ښه. یو خبره چې موږ مخکې هم البته شریک کړه د ځینو البته دوستانو هم اړیکه هم نیولې وي، هغه دا چې د ځینو نورو هیوادونو څخه افغانستان ته خلک مهاجرین در افتامات کوي، اما په خو غوندې څه چې په نظر کې نیول کېدل د قرنطین موضوع و څو ورځې باید دوی په کور کې پاتې سی وي یا حمل ته پاتې سی وي، هغه موضوعات اصلا اوس په نظر کې نه نیول کېږي. په خار بازار دفترونو کار ساحه هر ځای کې یعنی خلک ډیر عادي رفتار کوي. په دې برخه کې بیا هم البته ولې د عامې روغتیا وزارت داسې کوم څه نه لري، کوم پیام نه لري، کوم البته داسې لارې چارې خلکو ته بیا هم نه ښیي تر څو چې د دې حالت نه البته پخوانی غوندې حالت سره بیا هم مخامخ نشو.
تشکر. در طرحی را که وزارت اتمی افغانستان برای کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه کرد، یکی از بحث‌های که بسیار عمده و ضروری هست پوشیدن ماسک به طور اجباری اعلام شد. در او طرح و کابینه جمهوری اسلامی افغانستان برای تمام ادارات دولتی و خصوصی هدایت دادن که باید استفاده ماسک اجباری شود. مسئله دومی را که وجود داره ای است که وزارت اتمی افغانستان در جریان 9 ماه گذشته از طریق رسانه‌های محترم، از طریق شورای انکشافی و از هر پلتفرم و هر جایی را که تانسته همیشه این پیام رسانده که پوشیدن ماسک میتونه شما را از مبتلا شدن به کرونا جلوگیری بکنه و باقی پیام‌های صحی را که به خاطر وقایع ضرورت است ما همیشه او را داشتیم، ولی متاسفانه چون جامعه به یک مقدار خسته شدن و برایشون دیگه شاید او ترسی را که در ابتدا نسبت به کرونا داشتن امروز از افراد ما میتونیم در بین جامعه از ما استفاده نمی کنن، ولی بازم امروز هم پیام اساسی وزارت اتمی افغانستان همی است که فقط و فقط رفتار انسان ها میتونه باعث کنترل واقعات کووید 19 در هر کشور شود. اگر تمام افراد جامعه استفاده از ماسک را شروع بکنند مطمئنا ما باید خود دیدیم که تعداد واقعات کووید ما کم خواهد شد و این یک مسئله بسیار عمده و اساسی است. در کنار از او در طرح که وزارت اطلاعات افغانستان در کابینه ارائه کرده بود محدودیت های سر رفت و آمد به کشورهای همسایه چون ایران و پاکستان وضع شده، در صورتی که نیاز باشه و ضرورت مبرم داشته باشن میتونند در افغانستان بخورن. از اون صورت دیگه ضروری نیست و یک محدودیت وضع شده. مسئله بعدی ده که در کابینه مطرح شده در داخل از ایتر هستن، هر فردی که از بیرون از افغانستان داخل افغانستان سفر میکنه و داخل میشه باید سرتیفیکت لابراتوار را داشته باشه که نشان دهنده منفی بودن تستشان باشه، حداقل در 72 ساعت گذشته تست گرفته شده باشه، ماشین پی سی آر داده باشن از بازار.
بله، نظری سبلک زایت هم تغییر وار کرده پدیر بخنی سرم. بله بله میره بانی
در طرح این به این شکل آمده که ما بتانیم که افرادی که مثبت هستن داخل افغانستان داخل نشان و ما بتانیم که افرادی که داخل میشن منفی هستن و باعث گردش ویروس در کشور میشن.
بله جناب نظر صاحب، په دې اړه هم راته وایست کوم واکسین چې تاسو د البته نور هیوادونو څخه افغانستان ته بیا راوړی، څنګه موږ البته د موږ هیوادوال په دې برخه کې باوري اوسي چې په دې برخه کې به شفافیت اوسي، آیا واقعا شفافیت به په نظر کې ونیول سي او کنه هغه واکسین به هم په ځینو خاصو اشخاصو باندې وویشل شي؟
خیر، خوشبختانه یک مسئله را که ضرورت است و در صورتی که ما طرح را که سازمان صحی جهان داده او را عملی نکنیم متاسفانه که ما باعث گردش ویروس در جامعه خواهد شدیم. به این معناست که طبقه بندی افراد و اشخاص و شناسایی را که سازمان صحی جهان ارائه کرده و لطفانه طرح خود گنده اونمو اصول مراعات بکنیم وزارت اطمینان افغانستان سهمی که من بیشتر بسیم گفتم در صورتی که واکسین برای افغانستان میرسه اولین افراد و اشخاص را که باید واکسین برایشان تدبیر شود جامعه طبی هستن چون عرضه خدمات صحی میکنن با تعقیب از او افراد و اشخاصی که بالاتر از سن 50 هستن، جدا از اینکه در کدام قسمت از کشور زندگی میکنن، جدا از اینکه مربوط به کدام طبقه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ سیاسی هستند، بر اساس اون سرهایی را که گفته شده با او اساس واکسین برشان تطبیق خواهد شد.
آیا دغه واکسین با پانګوال هم کولی سي چې راوړي افغانستان ته او په خلکو باندې وپرولي یا هم خرڅ کړي او کنه؟
مطمئنا سکتور خصوصی افغانستان، سکتور خصوصی منایت یک عضو از بدنه سیستم صحت افغانستان هستند. وزارت سلامت افغانستان اجازه خریداری واکسین های را که سرتیفیکیت سازمان صحی جهان را داشته باشند برای سکتور خصوصی افغانستان داده و او می توانند که واکسین را از بازار خریداری بکنند در صورتی که موجود باشه. ولی یک مسئله که بسیار مهم و ضروری است، در زمانی که ما فعلا قرار داریم واکسین و بازار وجود نداره که سکتور خصوصی بتونن خریداری کنن. تمام کمپانی هایی که نو شرکتی که در مرحله سوم تست واکسین ها هستن توسط اتحادیه جهانی واکسین، واکسین های از او خریداری شده یا به اصطلاح عامیانه اگر بگویم پیش خرید شده.
بله.
به این معناست که تمام واکسین ها را اتحادیه جهانی واکسین میگیره و اتحادیه جهانی واکسین به طور عادلانه بین تمام کشورها برای 20% نفوس تمام کشورها تقسیم میکنه تا ما بتانیم از مرحله حاد پاندمی عبور بکنه و او به این شکل است. ولی این به این معنا نیست که سکتور خصوصی اجازه خرید از او را ندارن و اجازه تولید از او را افغانستان مطمئنن دارن. سکتور خصوصی میتونه واکسین را وارد بکنه و برای افغانستان که در کتگوری های مشخص شده وزارت سلامت افغانستان برای 20% اول نفوس نباشن مثلا نیما برن و از سکتور خصوصی خود واکسین تجدید بکنن.
بله جناب دکتر صاحب، دسی کوم خاص شرایط هم لری ورته او کنه دغه واکسین کول؟ مثلا ورسته هغه کسان چې په کورونا باندې اخته دي په لمړیو کې کولای شي چې دوی واکسین وکړي، په منځنۍ یا هم په لسمو ورځو کې، او یا هم ورسته د کورونا یا هم په سر کې یا مخ کې د دې نه چې په کورونا باندې اخته شي دوی کولای شي چې دغه واکسین تطبیق کړي؟
خب با وجود از اینکه هنوز این مسائل آنچنان به ارتباط ویروس واکسین کرونا مشخص نشده چون هنوز در مرحله نهایی است، ولی بر اساس اصولی را که واکسین ها دارن معمولا وقتی یک فرد مصاب به مرض هست که واکسین از او تهیه شده، بنابراین تا زمانی که مصابیت از او ختم نمیشه، یعنی اگر دو کرونا داره تا زمانی که تست کرونا از جواب بر اساس اصول ما واکسین را نباید برش بکنیم. برای تطبیق میشه یا هیچ کرونا نگرفتن و یا ای که تست کروناشون منفی آمده و باز ما برشان بتانیم که واکسین را تطبیق بکنیم.
بله ډیر زیاته مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې موږ ته واخیسته کچیر د څه خاص کوم مشخص پیغام ولروي هغه دوستانو هغه هیوادوالو ته چې په کورونا باندې اخته دي، او البته بیا هم دوی پاملرنه نه کوي کار بازار دفتر او ځینو نورو ځایونو ته ځي، هغه هم هغه کسان چې هلته کار کوي هغه هم په کورونا باندې اخته کوي.
تشکر. ما منیش مسئول وزارت سلامت افغانستان و منایت دکتر پیام ما برای عزیزی است. کرونا هنوز هم جدی هست، کرونا هنوز هم میتونه باعث مرگ افراد جامعه، دوستان، نزدیکان ما شود. بنابراین لازم است که ما نکات وقایعی را در نظر بگیریم، فاصله اجتماعی را مراعات بکنیم و استفاده از ماسک در اماکن عمومی یک مسئله بسیار ضروری و اساسی است و با استفاده از ماسک میتونیم جلوگیری بکنیم از مبتلا شدن خود و اعضای خانواده خود برای ویروس کرونا.
بله ډیر زیات مننه جناب ډاکټر صاحب د تاسو نه چې په خبرونه کې د موږ سره وانډه واخیسته. مننه ډیر زیات چې په خبرونه کې د موږ سره وای. دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده چې په ژوندۍ بڼه د ازادۍ پر څپو یې اوري. د خبرونې په سر کې ډاکټر صاحب محبوب الله شفیق د داخلي متخصص د موږ سره په خبرونه کې میلمه او چې د کرونا پر ناروغي باندې موسسو پوښتنې هم راوخسته، تاسو نظریات مو هم راوخسته، او د دې ترڅنګ ډاکټر صاحب هم تاسو ته توصیه درلوده چې باید کوم ټیکی په نظر کې ونیسي تر څو چې په کورونا ناروغي باندې اخته نشي، او هغه دوستان یا هغه کسان چې په کورونا ناروغي باندې اخته دي باید کوم کارونه تر سره کړي، څنګه باید نورو څخه فاصله واخلي، او د دې ترڅنګ څه خواړه باید موږ تاسو نوشجان کړو تر څو چې هغه حالت چې په موږ باندې راغلی دغه حالت څخه ووزو، او وروسته دغه نه کله چې کورونا د تاسو وجود څخه ووزي باید بیرته ټیسټ وکړي، او دا هم باید تاسو مشخصه چې چې آیا تاسو دغه کورونا حالت تیر کړی دی، تمام سوی دی او کنه؟ ډاکټر صاحب پر دې اړه خبراتری درلودې چې ان شاء الله تاسو هم دغه برخه اوریدلی وسی. وروسته د غینې د عام روغتیا وزارت د کتلوي معافیت رئیس ډاکټر صاحب دستګیر نظری هم د موږ سره په خبرونه کې و چې غوی خبرې مو هم واورېدې چې د کورونا واکسین ان شاء الله چې زر تر زره به افغانستان ته هم راورسیږي، لکه څنګه چې دوی هم وعده وکړه چې د افغانستان هر ګوټ کې هر څوک چې په کورونا باندې اخته کیږي هغه کسانو ته چې اولویت لري، هغه کسان چې سپینګیری دي، ستونزې ډېر زیاتې دي، هغو ته به هم تطبیق شي چې دا به هم په وړیا توګه وسي، یعنی تقریبا 40% خلکو دپاره. وروسته د غینه نورې مرحلې هم شته دي چې هغوی ته هم کولی شي چې واکسین ورکړي. نو ډېر زیاته مننه کوو د تاسو نه هم چې نن مو په خپرونه کې د موږ سره ملتیا وکړه. هیله ده چې نن ورځ خپرونه مو هم د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي. تر بیا بلې خپرونې تاسو هم په لوی او سپېڅلې الله سپارم. ښه وخت او ښې شېبې ولرئ. خبرونه به هم د موږ همکاران تاسو ته وړاندې کړي او ښه وخت تاسو غواړم.